قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو ته ښه راغلاست. وایم خبرونه ته او پیل کوو په خبرونو. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګرځیدل کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په عام محضر کې دیو کس د اعدامېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د دې دفتر د ویانت جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف پاڼې پرون خپور کړی ویل شوي چې په عام محضر کې دمونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول دمونه په خپل سری ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستان یې غړی دي خوندي شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې دا شورا له دمونو سره په هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو غواړي چې هغه سمدستي وتروي. د طالبانو سترې محکمې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې یې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد ښودلی و د قتل په جرم د قصاص حکم عملي کړ. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ټرافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت نن په خپل ایکسپانه کې لیکلي دي چې دا لاره د واورو د اورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تېره شپه 8 بجې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې وه چې نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شوه او له دواړو لورې وسایط کولی شي وسپې تګ راتګ وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت په خبره اوس د واورې اورېدل بند شوي خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست کارکونکي لا هم په واورینو سیمو کې د واورې پاکولو چارې مختبیي. د وزارت له ټولو خلکو موټر چلونکو چې پر دې لار تګ را تکوي غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دي د لارې د تیرېدو پر مهال ځانونه وسایط په ژمنۍ وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د روسیې د جنوبي سیمې ګراسون وادر چارواکی وای چې اوکراین نن د دې سیمه پر مختلفو برخو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه کړی دي. د دې سیمه والی وینیامین ګودراتیف پر ټلګرام چینل ولیکل چې د اوکراین په بریدونو کې د کریمسک او کرانسوار مسک سیمه پر نښه شوی وي چې د هغه په خبره له مالی زیان پرته یې چاته مرګ ژوبل نه داړولې. دا سټرا په نوم ټلګرام چینل راپور ورکړی چې په برید کې د کریمسک هوایي اډه چې د ښار شمالي برخې ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه څخه د اوکراین پر جنوبی برخې د بریدونو لپاره کار اخلي په نښه شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د هوایي مدافع سیستم یې نن د کریمیا ټاپوس مې پر سر چې روسیې اشغال کړی د اوکراین یو 50 بی پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. د وزارت همدارنګ ویلي دي چې شپږ درس نورې بی پیلوټ الوتکې د کروسن وادر د سیمې پر سر ویجاړې کړې دي. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یوه هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنیو وویل چې پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د لبنان د بیړنیو چارو ادارې په یو بیان کې ویل چې د ژغورونکو پرون پنځم به تر مخام نه وخت پوري هڅه کولې چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي راووسی. په دغه بریټ کې دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکونکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوې دی. د اسرائیل پاوست تر وسه د دې بریټ پاړه سرګندونی نه دی کړی. د لبنان روغتیا وزارت دغه بریټ غندلی او هغه د دې هیواد پر دولتي روغتیایي مرکز یو وحشیانه بریټ بللای دی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور لمخې تر دې بریټ مخکې د سوریې د دولتي رسنۍ وویل چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیز کې پر مزاو د دمشق په څنډه کې پر قدسي سیمو لږ تر لږه دوه هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شو او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. او یو سپورتي خبر دا نړۍ د سوکوهنې یو پخوانی اتل مایک ټایسن له سوکوهنې او یوټیوبر جک پاول سره لوبه کوي. ټایسن 55 کلن او جک پاول 28 کلن دی. تر لوبې مخکې د وزن کشي په وخت د ټایسن او پاول ترمنځ نښته واوخته چې ټایسن لخوا پاول په سپېړه وخل شو او دا د ټولو لیدونکو او د دوی د مینوالو ترمنځ یې غوغا جوړه کړې ده. قدر مناوریدون کو بیا هم خراغلی څو ساعت مخکې د افغانستان 19 کلن ټیم په دوبی کې په متحده اماراتو کې د پاکستان 19 کلن ټیم ته ماتې ورکړ. په همدې اړه زمونږ سپورټي همکار بختیار ساحل راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د نومبر په 15 نیټه د پاکستان له 19 کلنې لوبډلې سره سیالي وکړه چې د سلو منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼه وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اورونو کې 306 منډې وکړې. د توپوهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم زی 48 منډې وکړې. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 40 اور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یادې لوبډلې لپاره عثمان خان ښه وځلید چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، عزیر الله نیازی، نصرت نورستانی او الا محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې موږ ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ ورمې چې په دې سیریز کې نو زمونږ دمړې بریا ترلاسه کړه. نو ان شاء الله دا به زمونږ دمړې نه بریا ویني وي، دا به کنټینیو ساتو، جری به ساتو او تر اخر پورې هم ګټو. نو ټول هیو دونې مې هیل چې موږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هیر نه کینو. ټول هیو دونې دې ټیم نمبر کې دمې
دا د روان درې اړخیزي لوبلړې لومړۍ سیالي وه. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې بهر لوبډلې او لبل سره 2 سیالۍ تر سره کوي او د نمرو د جدول 2 مخکخه لوبډلې به د نومبر په 16 نیټه پایلو به لوبوي. د ولید چې تر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 19 نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغه مخکې یو بل راپور ته غوښ شي. نالوستي ځوانان کڅه هم خط نشي لوستي، خدا سي لارې چاري مونډلې چې په هیګي ټولنیز رسنۍ څنګه وکاروي. دا نالوستي ځوانان وایي ډیر کله واتس اپ او فیسبوک کاروي او هغه کسان چې ذکرې کړي د پیسو په بدل کې ورسره مرسته کوي چې انټرنیټ فعال او په ټولنیزو رسنیو کې اکاونټونه جوړ کړي. خدا چې دې ځوانانو د ټولنیزو رسنیو د کارو لپاره څه حل لارې موندلې دي، جزئیات یې د فریده سیال په دې راپور کې واوري.
زه خو چې کاروم خاص واتس اپ کاروم او بیا زه جویز مسیج استم، زه نور څه نه کاروم.
د غزنی اوسیدونکې لیلا ده، وایي زده کړې نه دي کړې خو پوهیږي چې په موبایل کې څنګه انټرنیټ فعال کړي او خپل ملګرو سره د واتس اپ لاره خبرې وکړي. لیلا په واتس اپ کې د غږیزو پیغامونو او زنګ لاره له نور سره اړیکه نیسي. د هغېب خبره په دې هم پوهیږي چې څنګه سټیکر جوړ کړي او کله ناکله د هغو سټیکرو په مرسته له ملګرو سره په خبرو کې خپل احساسات بیان کړي. لیلا وایي په واتس اپ کې په داسې ګروپونو او چینلونو کې اړ ده چې د خبرونو سربیره د مخ د ښکلا په اړه مشورې او د خیاطۍ زده کړې په اړه پکې عکسونه او ویډیوګانې کتلی شي. لیلا اوس د دې لپاره چې وکولی شي له ټولنیزو رسنیو کار واخلي لیک او لسته مخه کړې ده.
زه ډیره هڅه کوم خو بې سواده یم، نو زه ځانته یو شخصي استاد لرم د هغه څخه د انټرنیټ له لارې نه، نو د انټرنیټ له لارې کوشش کوم چې زه زده کړې وکم خو زمينه نه درته برابر.
څنګه جوړې تکړه یې په خیرې زراعي ساحه یې په خلا ہے ژوند زندگی دی هغه دی
دا بیا د خوست د ازادي میدان ولسوالۍ په لری پروت پر میله کلی کې د حمزه غږ دی. حمزه د لیلا په څیر زده کړې نه دي کړې خو په خبرې واتس اپ او فیسبوک کاروي.
ولا زه په دغه خلی په یی کوم چې هلته مخ شي وخت سم یا میسیج کړی بیا وای یم مقصد ویورم نور اپلیکانې میکانې نه پیګم دا واتس اپ مرس اپ پر کې ډیر څه کوي فیسبوک کوي نور هو زنه په پیګم دا نمی میا سامې نزدا دا کوي.
شپړس کلن حمزه وای کته هم په ټولنی زور سنیو کې متن نشي لوستلې خو د ویډیو او انزورونو په کتو په یو موضوع په هیګي. صلاح الدین چې په همدې کلی کې یو بل ځوان دی او هغه هم زده کړې نه دي کړې وای د غږیزو پیغامونو او زنګ لارې له خپل ملګرو او د کورنۍ له هغو غړو سره چې له هیواده بهر دي اړیکې نیسي. په پرمیله کلی کې د حمزه او صلاح الدین په څیر ډیر ځوانان شته چې زده کړې نه دي کړې خو ټولنیز رسنۍ په ځانګړې توګه فیسبوک او واتس اپ کاروي. خدای چې دا ځوانان څنګه انټرنیټ فعالوي او څنګه د ځان لپاره په دې رسنیو کې اکاونټونه جوړوي په اړه صلاح الدین وایي.
مسنجر کرو، واتس اپ کرو، ځکه چې مونږ خو خپل نه په یو کلیوال مشتادي درسونه یلې دي هغه ته جوړ کی مقصد سره جبي سره انټرنیټ پرې کوو دوی ته پرې کی مقصد مونږ پیسې ورکو
هغه په وسیته به موږ په لاټه تل پننه اخلو نور په لیکلو موږ په نه پیګو
دغه خبره د لوستي کسان وخت نه وخت له دوی سره مرسته کوي چې په ټولنی زروسنی او په سنگړی څوګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړي
زه په زخمی غیرته ولایت د شندان د ولسوالۍ د مسجد ته پرېږدم
ګلالی ارمانی خبر کوم د هلمند ولایت
څخه تاسو د رادیو هغه د وخت زینه اوریدونکو دي چې د واتس اپ لاري ازادي رادیو ته پیغامونه پریخي دي تغنجونو چې زده کړې نه دي کړې لا پیغامونو سربېره وخت نه وخت د واتس اپ لاري ازادي رادیو ته زنګ وهي او د خپل خوخي د سندرو د اوریدو غوښتنه هم کوي که څه هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې نالوستي د ټلیفون شبکو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ لوړې بیې ټولنیزو رسنیو ته د ځوانانو لاسرسی محدود کړی خو اوس د ځوانانو په ډیرو ناستو کې د خبرو اترو ځای ټولنیزو رسنیو نیولی دی که څه هم تر اوسه په دې اړه هیڅ سروې نه ده شوې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې څومره خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې رسنۍ کاروي خو د پرمیله په کلي کې یو قومي مشر وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه فکر چې د موبایل کارول یو غلط کار دی یو څلور منځ تللی او خلک اوس د رسنیو پر زخت پوهیږي
ولا اوس یې ډیر فکر بدل شوی دی ځکه چې اوس سبي وی چې خلینی چې ګاډ خلوسیږي یا بلوس خلوسیږي خلې ته ماوړه وسار کور ډیر زر کیږي ډیر خبرې پیږي بیمور نه خبرېږي مون خبرېږي ډیر خغه زخ خپل خبولم
د افغانستان په خارونو کې بیا هغه ځوانان چې زده کړې کړي دا واتس اپ او فیسبوک سربیره نورې ټولنیز رسنۍ لکه ټویټر انستاګرام ټلګرام ټیک ټاک او په ځانګړې توګه د یوټیوب کارولو ته مخه کړې ده د هغه معلوماتو پر اساس چې ګلوبل ډیجیټل اوورویو خپره کړي د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې تر 15 میلیارد ډیر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي د ګلوبل ډیجیټل اوورویو د معلوماتو پر بنسټ یوټیوب هغه رسنۍ ده چې تر ټولو ډیر کارول کیږي ورپسې واتس اپ فیسبوک انستاګرام د فیسبوک مسنجر او ټیک ټاک په ترتیب ډیر کارول شوې رسنۍ دي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری په افغانستان کې د کتاب د ساړه صنعت د تولیدو هڅې د دې ترڅنګ په خبرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لر
زړه مې لزنګ مين دي خو ګو تړموخ کو اشپلې غږ ما ته زړه را ولي
ناول لیکونکی آصف عمر وای
هر څومره چې کیسه ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي او هر څومره چې زرو لیکل شي هغه کې ډېر کمزوري دي
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی خنی کوي
ډیر داسې به احساس کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لسونی راپورته کړی دی په هر برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیل شي د دې کلتوري سپور په اړه به هم واوري
خو اصل څه دی مصرف هم لري د شپې ورځې کې داس منل به شي د مې سره زر پیسې یې خوري ډیر مصرف ده ډیر زیات مصرف ده
د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو کتاب پلورونکو مطابعو کاغذ پلورونکو کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه دا غونډه په داس وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور شوې ده جزئیات د حسین احمدزی پر راپور کې
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خبرولو پر ریاست کې روانونې د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوه د بختار اجازه راپور لمخې په دیناسته کې د خبرندوی ټولونو کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل بونیو په سلګونو زر هغه افغانان نورو هوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستي کولای شو د دې ترڅنګ د بهرنیو مستو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی پروسې کوم په ازادي رادیوي مجلې کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د صنعت د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا ډېر خبرندوی ټولنشته د طالبانو تربیه واکمنې مخکې به پکې هرمیاشت د درسي کتابونو په شمول تر سلو ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا د شمیرې تر لسو راښکته شوې دي ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیهقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي مسول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځتګولو د صحافت په برخه کې د ځانګړي څنګ رامنځتګول د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک ستکی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات دراتونکي بحث لپاره ټاکل شي دي چې له کرای کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لار ده وی چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنه وروسته شاخه سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوري منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي ارزه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې پدخه کې شعر لرو، دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کو. د شپېلې ژغ پونوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې لزنګ مين دي خوګو تړموخ کو، شپېلې غږ ماته ژړا راولي. هغه شپون کې کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترې نه نی دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. په درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګلو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرې جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګړېدا. کله به مسکوا او کله په خندا ګړېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماستر انجو، لکه ورخم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی، یا د نرګس د پانو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو. ما د بدره لجیبه یو پوست او نرم د سمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدری ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وی چې تاسې نه پوهیږئ تر کویقا په پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ زړیږي. کوئی دعا وی چې مین ملوک بدری ښاپیرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. مونږ ماشومان وکړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی. پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا دي بیماران د ښاپیریو د بیلتون له غمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
داصف عمر د کیسه لیکنی تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه نولس ناولونه چاپ شوي دي. نشته میاشت مخکې د پرانګار کلیواله پرشته وتلی اروا او پسته غیژه په نوم پنځه ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري. نو له دوی په واورو چې دا نولس چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شیبر صاحب نو دا دی نولس سو درې نوي نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و. هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور نولس ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناول لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه در هغه پېسله هغه جوهر کیسهیز چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و.
که څه واضح کړي، یعنی ورستی ناولونه مول لمړی سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري.
فرض کوم اوس خو هغه وخت کې زه کارختیا شي زما کې سلیکنه لکه د ډیرو نورو لیکوالو باندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو، هغه اوبدل د پیښو، دا هغو هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې. خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وم، نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم. اوس هم کېدای شي وي دغه زما په کیسو کې وي، خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېر زده کړه وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسه ییزه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې ده زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه و لکه اوس چې ده. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، ما کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې، په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وایي دا هم باید کومکي وي، دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لاره هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کرکټر بیک ګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی داسې زما د اساسي کرکټر بیک ګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیک ګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې وخت کې چې بیک ګراوند خپله کرکټر جوړ کړی وي.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او کله کرکټر بیک ګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیک ګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس په اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر سے داسې د مخوانی او وسنی معمولا لکه د ژوند کې هر څه پرمختګ کوي، همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي. پخوا وو پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وي چې په ادبي او ډلې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کرکټر یو انسان ټول حواس نشي رابرسېره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې اوشته دي لکه د تورسوی کیسه ده مثلا، جنګ سوله چې ده زرګونه صفې ده او دغسې اوږدي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدي، بیا نو په زرګونو صفو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد، دا ټول بیک ګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي، موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو نه د یوې.
البته وبخښئ عمر صاحب، وبخښئ چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم، البته دا بیا هم په لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د په اروپا کې په 2024 کال هم په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي، یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډیر څه رانغاړي، لیکن که چېرته بیک ګراوند ته راشو، د بیک ګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیک ګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د تیر د یو دی کریکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له ده څخه د اوسنۍ کریکټر جوړ کړي، دا ما د بیک ګراوند څخه.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډیر ضرورت نه وي؟
انا کېدای شي په فرق کرکټرو کې ډیر ضرورت نه وي، په فرق کرکټرو کې کېدای شي سړی په ډیر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیک ګراوند ته تیر شي، خو که چیرې د اساسي کرکټر بیک ګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې عمق، هغه د کیسه ییز عمق ضعیفه کوي، بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولای نشي، هغه ته بیا منطقي
او کچرته د دنیا ځینو شاهکارونو تراش مثلا بودا او سینت یعنی زور سړی او سینت شپون سه پدینوم باندې ژباړل د همنګلی ناول ویږي کله د زړه له خواني ژوند څوک څه خبري شي نه دغه سټایل سپ انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کریکټر په خو زمانه باندې هم تمرکز کوي پراتون کې هم ځینې بيخي کده شي چې لا اتیا کلنی را ورسته د ژوند تړي عميق عميق کتنه وکي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کیدیشی یعنی زنوای ما بخو تاسو ولې چې کیدیشی کیسه کې لیکوال پر دې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واځي خو کچيري فوکس په کریکټر باندې وي ګورګوري کیسه کې کیسې خو مختلفې دي کله موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس مختلفې فرض کوم کچيري موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کریکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی البته البته بیا د افسانوي ژوند چې دی البته داغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کریکټر بیکګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټینګ دی نه په کریکټر کچري فوکس د کیسې په سیټینګ وي نه په کریکټر بیا نو د سیټینګ مهم دی موږ سیټینګ واز ارسنه چې سیټینګ دی او ځکه هغه مره جالب راځي مثلا کیسې فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کریکټر بیا د موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کریکټر یعنی دا مختلف سټایلونه د کیسې لپاره شوېلې دلته فوکس پر ځین مربوط دی خو معمولا کچيري مونږ یو چا کیسه کوو او دا د بیکګراوند واسي نه کو نو هغه مونږ نه پیژنو راشاس
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې داسې کلونه هم ساس پښوان کې تر سره غري چې درې ناول مو په کلی کې لري کله چې په لند واټان کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل یاغي زیات شي څه فکر کوي چې ناولونه مو لا یو بل متاثر شي وي کنه
ممکن چې کله کله داسې احساس کوم چې ما په خواني ناولونه ډیر سره ورته سره لدی چې موضوعات مختلف او سره لدی چې پیښې ډیر مختلف خو زکه چې ما لکه مخکې ما تاسو ته ویلي دا زاویې د کیسو د لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مختلفو دومره دقیق بنه کوېدل نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه کوهاوي کې تغییر نه راځي چې پاکله نو زکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډیر څه ورته سره خو کچیر اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډیر په کیسه باندې څه خپل اوس پیل کیسه کله کله ډیر دروغجن نه شم تر 500 وارو په ډیر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختم شي وي 500 وارو نه ډیر ګورم همې ځان سره ګورم خپل همیشه ورسره دغه نه چې ما کیسه ختم شي لیکل مکمل متن ختم شو ورسره دغه نه لکه لکه لس پنځه لس وارو په ګورم اگر بیا د سره بیا په کې چې کوم بیا ګورم بیا سره کله کله مې پام دی ته شي چې کیسې چې به له سره خواږه کله کله مې پام دی ته شي چې فرض کوم دا بیکګراوندونه دا وو سم وبدل شي ویلې د کریکټرونو کله کله مې پام نور بس د موضوع ته شي ارزل چې زه کیسه ګورم یو خاص به اصطلاح برخه د کیسې په کې اصلاح کوم بیا ورسته دا غره چې لږه مچ خلکو ته دوستان ته خپل لري هغه راته ایډیټ کوي او وسیله دا وسیله را سره کوي نو هغه ته لږه مغوی چې بیرته راولې بیا د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو وره ګورم نو هر څومره چې زګورم ما ته دا تجربه ده هر ځل چې زګورم خپل نوی ضعفونه په کې پیدا کیږي نوی کمزوریان په کې پیدا کیږي هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي او ورسونه چې ضروري کل شي هغه کې ډېر کمزوري دي
ستاسو هم دا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسې لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په اړه کې معلومات راغون کړي دا هرڅه البته دا په لویدیس کې دا یو دود دا هم دی دا هرڅه بیا په وړو وړو پانو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وارله وارله لیکل کوي روسه بیا که یو شای مخترغه و چې کیسه په کومه لاړه په غی خوځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع شي دا په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به شي وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به شي وي زمانه مکان زمان به شي او خلقی ظاهرا نه احساسی دغه موضوع وای معمولا د کیسې موضوع او نور موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم یا سرسری پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام دی چې هغه د کیسې د ټول کیسې په دوه پروژې نو زه دې باندې ډېر فکر وکړم ماته موضوع مهمه اکثرا نه ماته اساسي شی چې د کرکټر دی او بیا ورسره د کرکټر نه اساسي شی لانجه چې د کرکټر لانجه وسی دې کرکټر مشکلات پسې دا به کوم مشکلات سره مخ وي چې دا هو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د توګه د توګه شبر سره چې دا اوس ورسته یو نور نه کیسه ما فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې دا فکر نو کلم چا ول نه ورته لیکل نو ورسته بیا ز پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا ز کوشش کوم چې په پلاټ د سیولي کوم چې یعنی دا ټول شیان کې واضح خصوصا لکه تر لګه سلور انز اومدل وړی وړی نشو کی تر هغه ته پوری دا پکې واسي او جالب پیدا در خپل ماته جالب ده چې کله زپنا ټولی کوم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډیر واسي البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لار ہونا کی چې زبې پلاټ کې ستا غیرات نه ولا ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کو نور لار ہونی ماته تقریبا 500 څخه زیات کرکټر کې زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کرکټر ماته شنه د سمز زدا سینای زدا سی څنګه چې ما د کرکټر باک گراوند هم ته جوړ کړی کرکټر چې هرڅونه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نور لاس وړي دا تر کار دی ولله د سمز په دی لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کرکټر ما د نور لاس وړي نه واځي کرکټر ټول کرکټر نو لاس وړي چنا د سین د داسې مزه دا دا چې تاسو پلاټ لیکل دی پلاټ کې هم دا د ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختمونه تر هغه پورې زما ته همیشه نوی نوی شیان مخته راځي کیسه کې نوی تغیرات راځي نوی پر یعنی داسې شیان راځي چې زه خوشاله کوم په باندې زه تینو پند اخلم چې دا زما کیسه خش بیا خش
لا شغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅ عبد الباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرند ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اي اي لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل پچیر سوال ځواب پلیکلې بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغه پښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وای دا توان هم لري چې ادبيات و پنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وای چې په لند راتلونکي کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅه داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوی وي هم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوې ده چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د ای ای پمراستا کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبد الباری نورانی چې په تیرو لاسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې شپړلې او سید پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رشتین له شغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کو ترڅو خلک ورځنی ژوند کې استفاده ځنی وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپري ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا چې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې ته مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه کوي چې تار کیسه موضوعات ور اضافه کړي. دوی تر ډیره جملې تاسو درکې ته باید جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دي دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپري ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین غني په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډیر پرمختګ کړی دی. ډیر داسې به احساس کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي په هر برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه کچټ جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته حسي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریکي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو ماجې ترجمه راته وکړي مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضا کرانه ډول ځینې ډیر داسې که با احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډیر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډیر اضافه کړو ترڅو چې معلومات ډیر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډیر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخه شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شی وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکې کې او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش ده دي ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیر پښتو هغه ورته اضافه کو څونه چې معلومات ډیر اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده نو طبي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ته راځي خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکې چې بېرته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واتس اپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ پر ځاکرانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کې نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دي، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دي چې زه باید ویکیپیډیا چټ جی پی ټي یا ترجمانانو دپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یو ډیر نه هېرېدونکی کار وینو. او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسانو چې دې کار ته وژا ورکړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسیدلي چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي، او مختلفې ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي. په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي، ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرې.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورزيدي د اوسلو په وخره رسیدلې. دا لوبه چې د حواله سړي دوسر پیلې شي لڅو اونې رئیس د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوې ده. تاکل شوی ده چې د لیندې په پندلسم په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیکسیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وای دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو لمخې اوسلوبه لمنځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 1655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 1300 او 1400 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کېده او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېده. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوزلوبې لپاره روزي. ساشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو اسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلوبې کلنۍ ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلوبې د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي وی میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبچاري جواز هم ترلاسه کړای دی. ازادي راډیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور و سقیل است.
وزلو به هر چه کار نده، دروند و زور کار ده. او یو چپنداز باید جدی چم تواله ورته ولری.
وزلو به در افغانستان کلتوری ورزشونو گنل کیگی. په وزلو به که در دوار و دلو چپندازان په داس حال که چه په آسون و سپاره وی او مخصوص جامعه بتن وی در لو به لپاره حلال سوی وزه یا وزگوره لزمک پورتا او در حلال دایره تای ورسوی. در چیم ملگری لار ور تخلاسوی خو مقابل سیالان مخنیسی او حدس کوی چه وزه تریونیسی. کلونه کلونه باید زیار و استلسی. ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواري را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو به کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په چلیدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو ښه والی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې له پخوانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورغ آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، د هغه هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تورغ آسونه خوښوي. نو اصلک څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې 10 منل بشه خوري، د میاشتې 1000 پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار څنګه مصرفي خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15مه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نیزه بازۍ او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 1 شپږ او 1 اویا ټیمونه لرو، لکه پار ولایت کې کڅو ولسوالۍ یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلو به د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلو به ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلو به لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سر ته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، سندھ سکنو شگونا جوڑ کے او محل، سندھ پخې ګراوړو حامل ما مې کړم بیل د ساتکو د شپنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه د چمل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد وفتو دا بلبل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد وفتو دا بلبل دا سندر سپینو شگونا میں جوڑ کیا محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظرو خکل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے را پے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل
سرد سرو شراب اسکلو روپے چرتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپی چرت دی
ساعت ده شب است.